تشکر از شما، ما ایجگاه در رنج نباشید. حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد و بشنیم از نوریا سنوری که در ساعت پیش رو چه ها دارن در برنامه.
بله نعیمی صاحب، پس استری مشهی قدر من آوریدون کو پدیخ پروانه که آوری چه افغان ولس مشهر نن پا لندن که داری فساد پورانده پا نریوال کنفرانس که گردون که پا هر کنفرانس که چه دی کور به هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې تر ټولو فاسد هیوادونه بلل دي. پر دې سربیره د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی محمد علي سپر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږ د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي او د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان ووژل. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دې غونډې کوربه دی. کیمرون په لندن کې تیره ورځ پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او ویویل
countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are back.
دوی په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خورا ککړ سیستم پر ضد سخت هلې ځلې کوي او په دې برخه کې دوی ډیر خبر مختاک هم کړی دی. د همدې لپاره زدلته په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې د دوی د ګډون هرکلی کوم. ډیوډ کیمرون یو ورځ مخکې تر دې د بریتانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه کې به د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو تر څنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږ د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسازر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.8 میلیارد ډالره لګښت پرې راځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال 50 میلیون ډالره په کلني ډول باندې حق لوبر ورکړي. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
د کاسازر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږو مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټول اوسیدونکي به د دې پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د امریکا سفیر مایکل میکنلی تېره ورځ په کابل کې وویل
موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغېزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ساسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو.
د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2010 کال پورې دی چې 195 میلیونه ډالره بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره څه باندې 24 میلیونه ډالره مرسته شوې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د بغلان په بغلان کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او د شمالي سالنګ لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په بغلان کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو د راوتو له کبله د خنجان درې په څو سیمو کې سړک پرې شوی او لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. تر اوسه په دې اړه د انساني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د عراق په مرکز بغداد کې تیره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشتې صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او تر 80 ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دوه موټر بم چاودنو د پولیس پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درې واړو چاودنو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. تمه دا چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړی ځمکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنګټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د مسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پیل پرانیسته د مې د میاشتې په 14مه په پولنډ کې وکړي چې تر 2013 کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1998 کال د اټومي تړون مخالف دی. روسیه وایي یو عسکر د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغه ساه ورکړه چې ډزې پرې وشوې. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یرګن په روغتون کې له اخیستو ټپونو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یرګن نه هم روسیې سرتېری دی چې له سپتمبر را په دې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کېږي. او وروستی خبر، اوکراین وایي هغه ولس انځورونه یې موندلي چې تیر کال د ایټالیا له یو موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پیشنکو تیره ورځ د هغو مراسمو پر مهال چې دغه انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو وویل د سرحدي سیمو له چارواکو یې ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه 13 میلیونه ډالر ارزښت لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي اشرف غني به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوهم له فساد سره مبارزه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی خبرداری ورکوي چې د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو امنیت ته که جدي پام ونه شي ښایي د دې ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په هلمند کې چې ډېرې سیمې ناامنې دي، افغان سرتېري هم له حکومته ورته غوښتنې لري.
موږ غواړو چې د لوړ چارواکو سره چې موږ ته مهمات راورسوي. موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو، خو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
په هلمند کې د ناامنیو په اړه تفصیلي راپور لرو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي، چې یو لوی عامل هم د امنیتي وضعیت خرابوالی دی. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد د آخر له لوري دوهم دی، یعنې په 168 نمبر دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کنفرانس کې نړیوال قانع کړي چې د خپل واک په تېر 1.5 کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان ولسمشر حقو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیله یې د اداري فساد پر ضد کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې ولسمشر اشرف غني به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوهم له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د 1300 لاسته راوړنې هلته یوه شمېري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې پرانیستل کېږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کنفرانس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې 600 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نه شي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول بسیار جدیت امر مبارزه علی فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړۍ او هغه کړۍ چې په کمین کې وې نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مله شول. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسېږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به مهاسه داوي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
و موږ چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د هغې کانفرنس چې کوربه یې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دی. ډیوډ کامرون افغانستان او نایجیریا هم په نړۍ کې هغه هیوادونه بللي چې پکې تر ټولو ډیر اداري فساد عام دی. خو هغه پرون دا خبره یو څه اصلاح کړه. پارلمان ته په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د هغه هیوادونو بلل چې مشران ډیر هڅه کوي چې د اداري فساد انجرلی وباسي. خو له دې سره سره د ډیوډ کامرون د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت او نایجیریا حکومتونو هم عکس العملونه ښودلي دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د ډیوډ کامرون څرګندونې د توقع خلاف بللي، خو نایجیریا بیا ویلي چې بریتانیا د هغه شتمنۍ بیرته ور وګرځوي چې تیرو فاسدو چارواکو لندن ته وړي دي.
افغانستان او نایجیریا د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر څرګندونو عکس العمل وشوت. د بریتانیا صدر اعظم په بکنګم ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې سره په خبرو کې وویل د لندن د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه افغانستان او نایجیریا هم ګډون کوي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چهارشنبه په ورځ وویل د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه نه غواړي چې د خپلې خبرې په خاطر بخښنه وغواړي، خو له دې هیواد دا غوښتنه کوي چې هغه شتمنۍ بیرته ور وسپاري چې فاسدو چارواکو له غلا کولو وروسته لندن ته وړي دي. لندن د پنځشنبه په ورځ د فساد ضد نړیوال کانفرنس کوربه دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه وویل له ډیوډ کامرون څخه داسې هیله نه کېده.
توقعی ما از صدر اعظم انگلستان امینه بودن که
در انگلستان لصدر اعظم توقع نو چه پا دی لحن خبری وکری مجد آمنو چه پا افغانستان که فساد شده دا مجد نردو. در افغانستان ولس مشرا و اجرای رئیس پا هر غونده و کنفرانس که وی چه فساد شده خو لفساد سرده مبارزه لپارش بانتیال ری
ولی تعهد
په لندن کې د افغانستان سفارت هم په یو خبر پانه کې د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په جواب کې ویلي چې افغانستان له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې نامنصفانه دي. کامرون چې ویل کېږي د خبرو په محل له دې نو خبر چې مایکروفون ورته روښانه دی او خبرې ثبت کېږي وویل افغانستان او نایجیریا چې تر ټولو فاسد هیوادونه دي د لندن د فساد ضد کانفرنس کې ګډون کوي. په لندن کې د افغانستان سفارت ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت یې د واک له ترلاسه کولو را وروسته له فساد سره په مبارزه کې لوی ګامونه اخیستي دي او دا مسأله د امنیت ترڅنګ د ملي یووالي د حکومت د لومړیتوبونو په سر کې ده. که څه هم د افغانستان حکومت د نایجیریا د ولسمشر په شان له بریتانیا غوښتنه نه ده کړې چې دغه هیواد ته تښتیدلي فاسد افغان چارواکي ور وسپاري، خو ویل کېږي چې یو شمېر پخواني په فساد تورن چارواکي لویدیځو هیوادونو ته تښتیدلي دي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت په څه باندې یو نیم کال کې د اداري فساد په وړاندې هغه څه ژمنه کړې وه، خپلې ژمنې په ځای کړې او د فساد په وړاندې مبارزه ښه مخ ته وړې ده؟ په دې اړه کوی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سوات له شمېرې لارې
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخواه، واگونی نمانی، ندیمانی. آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ور دی او بیا هم په افغانستان کې د ناامنۍ موضوع پکې څیړل کیږي. د هغه موضوع ده چې پرون ولسي جرګې هم پرې بحث وکړل. د ولسي جرګې اداري پلاوي وویل چې که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو ته امنیت ته جدي پاملرنه ونشي، ښایي د دې ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. تفصیل د رحمتالله افغان راپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، خو ادعا کوي چې په دغو ولایتونو کې د ځواکونو شمېر کم او سم تجهیز هم نه دی. په ولسی جرګه کې د اروزګان استازي عبیدالله بارکزي په عمومي غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو څو ځلې د اروزګان ولایت په یو شمېر سیمو پرلهپسې حملې کړې چې اوس هم جګړه روانه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهار شنبې په ورځ د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په جنوب لویدیځ کې د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه امنیتي مسؤولین دغه جرګې ته وروبولي. ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارم چې ژر د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت مسؤولین راوبولي، څو د کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو د ولسوالیو د سقوط او همدارنګه د دغو ولایتونو د لارو د بندېدو په اړه ورنه پوښتنې وشي، او دا باید د ایجنډا مهمه برخه وي.
د ولسی جرګې غړي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په دغو ولایتونو کې خپل عملیات زیات کړي او د یو شمېر ولایتونو ترمنځ غځېدلې لویې لارې د مسافرو پر مخ تللې، څو په دې سره خپل ځواک خلکو ته وښيي. دوی ټینګار کوي که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو ته تازه دمي سرتېري وانستول سي، لرې نه ده چې د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم په یادو ولایتونو کې روانه جګړه تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ډیرو ځایو کې عملیات لرو او دښمن ډیر تلفات هم لیدلي دي. هغه تبلیغات چې دا کاملا د دې سره موږ موافق نه یو. په همدې ترتیب په کندهار، اروزګان، زابل، غزنی دې کې موږ عملیات لرو. د پرون شپه موږ په پکتیکا کې شپنی عملیات و. نو موږ په ټولو ځایو کې چې دښمن نفوذ وي او یا دښمن تحرکات لري هلته موږ عملیات کوو، او دښمن د دې توان نه لري چې کوم ولایت ته خدانه خواسته سقوط ورکړي.
د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفان په شا تمبول کیږي باید کافي ځواکونه ځای پر ځای شي او بشپړ تجهیز هم شي، او که دا کار ونه شي ترسره شوي هر ډول عملیات به مثبتې نتیجې ونه لري.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي د خبرداري په باب مو واورېدل چې وایي که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو امنیت جدي پام ونه شي، ښایي د دې ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په هلمند کې چې ډېرې سیمې ناامني، د افغان سرتېري هم له حکومته ورته غوښتنه لري. په هلمند کې د جګړو اور ولې نه مړ کیږي؟ په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د ځانګړو پروګرامونو یوه بله لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
د لشکرګاه مرکزي ولسوالۍ سره د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ کمربند بې ډزو نه وي. په ډېرو عادي ورځو کې هم پریمانه مرمۍ ویشتل کیږي. د حکومت ځینې سرچینې وایي افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2 لکه ډېرې مرمۍ ویشتلې دي. زه د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بشران په ګډه سیمه کې د سیپن په نوم د هغې قرارګاه سره ولاړ یم چې کله ناکله پرې وسلوال د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. دلته شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی. که څه هم افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري، خو د ښځو استحکام په برخه کې تر پخوا منظم سوي دي. حکومتي مسؤولینو څو ځله د باباجي او چانجر په ګڼمیشتو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی، خو لا هم پیل سوي نه دي. د پولیسو یو سرتېری چې ځان لالاجان راپېژني وایي که حکومت غواړي چې په یادو سیمو کې امنیت ټینګ سي باید عملیات پیل کړي.
هر ورځ موږ پولیس په شهادت رسیږي دلته چې هیڅ رقم موږ ته عملیات نه دی دقیږي. موږ د والي صاحب په ټینګه غوښتنه کوو چې موږ په باباجي کې خپل عملیات پوځي پیل، او تر اوسه پورې عملیات نه دی پیل شوی. موږ د والي صاحب په ټینګه زه د یو ځوان په حیث، د یو پولیس په حیث باندې دغه زما دنده ده چې زه د والي څخه غوښتنه کوم چې زموږ په باباجي کې ژر تر ژره عملیات پیل کړي.
په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کرمان وایي ډېر وخت کېږي چې د سنګین د لارې د خلاصولو تر څنګ په خانشین ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ملي اردو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت د نورو سیمو د نیولو د عملیاتو پروګرام نه لري. یوازې غواړي د لشکرګاو مرکزي ولسوالیو په شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی کمربند تقویه کړي او د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د افغان پوځ دغه سرتیري چې د جنګ په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د جګړې د مخنیوي بېلابېلې طرحې او نظریه لري. په سنګین کې د خنجر په نوم د روانو عملیاتو دوه سرتیري چې نوم نه راښیي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو پر دوی ډیر منظم بریدونه پیل کړي. اردو د ماینده کشف منظم ټیمونه نه لري او د هوا د لارې اکثر وخت کومک نه رسیږي. دوی وایي که د سرتیرو دغه اړتیاوې په پام کې ونیول سي کولی سي عملیات چټک کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
زور ماینس درو کمینس دیگه ما میخواهیم که نمیره دفع کنیم. نیازمندی های ما خیرمی نیازمندی های ماست که ما قوای هوایی ما یک ذره ضعیف است باید قیوم باشه. ما وقتی که ما پیشروی میکنیم باید قوای هوایی از بالا ما را حمایه کنه.
مشکلات لرو د هوایی قوای هوایی لخوانه سه منگ تا قوای هوایی را ورسی که منگ دلت امنیتو نیوزی چه منگ دلت قطع شو ماین توالی که ماینو ناقی که خلصا که دل پارا چه منگ امنیتو نیوزی منگ اغا رو سی کار پا سمتوگا اجرا کنم ننیول کیگی پا سمتوگا ننیول کیگی منگ کار امنیت ننیول کیگی چه امنیت هم پا سمتوگا هونی ولسی منگ کار تا ادامه ورکواله شو.
لس کاله کېږي چې باغران او دیشي ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. څلور میاشتې وړاندې نوزاد او موساکله ولسوالۍ هم افغان ځواکونو وسلوالو ته پرېښولې او د ندلي مارجې او خرشین ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګاه ښار د څلورمې اوزې باباجي په شمول ډېرې سیمې د افغان ځواکونو د ولکې ووتلې. د لسو وتلو سیمو څخه راغلي سرتیري وایي که مسؤولین د وسلوالو لخوا تر برید لاندې سیمو ته پر وخت کومکي سرتیري او مهمات ورسوي پرشانه ځي.
نوې میرویس مخیل د ننګرهار ولایت د درپور ولسوالۍ ما موږ غواړو چې د لوړ چارواکو سره چې موږ ته مهمات راورسوي. موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو خو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
نوم علام احمد د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ او موږ هم غواړو پوښتنه ځینې خلکو ته نور خلکو ته پوښتنه خدمت وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو په همدې وتی چې افغانان یو د دې خاورې بچي یو.
دروان میلادی کال د مارچ پر 15 نیټه په نهر سراج کې د جهان زیب په نوم کم کې د ملي اردو دوه دیرش سرتیري په نږدې نیم ساعت برید کې ووژل شول. پوستای وسلوال وسوځله او موجود وسایل او مهمات یې د ځان سره یوړل. د 215 میوند کل اردو د درېمې لواء یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دې برید په اړه د لواء او پوستي قوماندانانو ته د وړاندې خبر ورکوه سو خو بیا هم په دې برید کې افغان ځواکونو ته درنه تلفات واوښتل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي څو میاشتې کېږي چې افغان ځواکونه د کمربندونو په پوستو کې په دفاعي حالت کې دي. دی وایي په جنګ کې شکیلو سرتیرو ته پر وخت کومک نه رسېږي او د پوستو او ښځو د استحکاماتو برخه کې هم یاد سرتیري ستونزې لري.
دقیقا پلان لري طرحه لري ولې زه پر پلان باندې انتقاد لرم زه پر طرحه باندې انتقاد د مثال په ډول باندې زه د باباجي د افزې د پاره طرحه او پلان جوړوم او دا طرحه او پلان تر څو ارګانونو ته دا مکتوب تکثیر سي او لاړ سي د پدې باندې ورځې تیرې سي هفتې تیرې سي بل اخره د دولت وسلوال مخالفین په ټوله طرحه او پلان باندې خبر ووسیږي بیا هم زموږ لپاره هغه خپل طرحه او پلان جوړي.
بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل که په جنګ کې د شکیلو سرتیرو او مسؤلینو طرحې په نظر کې ونیول سي او د هغو د نظرونو مطابق پلانونه عملي سي د جګړې د پراخ کېدو مخه نیول کېدای سي. د هلمند پراخه جغرافیه چې ټول مساحت شاوخوا 25,000 کیلومتره مربع کېږي او د افغانستان د مساحت یوه لویه برخه تشکیلوي اکثره سیمې یې د شتونو او غرونو په بر کې نیولې دي. د ځینو شمېرو له مخې په هلمند کې میشت سرتیري که د دې ولایت پر مساحت وویشل سي نو پر هر 2 کیلومترو مربع یو سرتیري رسیږي. خو حتی هغه مهال هم چې د شاوخوا 25,000 بهرنیو سرتیرو لخوا جګړه پر مخ وړل کېدل څوک ونه توانېدل چې امنیت ټینګ کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي حکومتي مسؤلینو په خاصه ډول هغه کسان چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې قرار لري سره له دې چې پوهېږي سرتیر یې د امنیت د ټینګښت په موخه د ځان سره نه یوازې ښې طرحې لري بلکې د هغو په اړتیاوو او غوښتنو هم خبر دي خو دغه شیانو ته د ځان رسولو په لارو چارو نه پوهېږي.
افغان سرتیري پوره چمتووالی لري دوی د لوړ مورال خوندان دي کچیر خمندانان د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او د دوی سره یو پوره مانګي ولري د دوی سره مشوره وکړي زه په دې کې متيقن یم چې افغان ځواکونه به ډیر زیات پیشرفت وکړي او د وسلوالو مخالفین څخه به ډیر سیمې لاندې کړي.
د افغان پوځ سرتیري په داسې حال کې د خپلو کمبوتاتو ترڅنګ د جنګ د ګټلو لپاره طرحې او پلانونه وړاندې کوي چې افغان حکومت هم د وسلوالو په ضد د جګړې 15 کلن پلان اعلان کړی دی. د پولیسو مسؤلین د کوم امکاناتو سره سره د جنګ په لومړیو کرښو کې د پولیسو جنګېدل یو بل ستونزه یادوي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنګ وایي پولیس د اردو په نسبت کم امکانات لري او په تیرو څو میاشتو کې د روانو جنګونو له امله سخت ستړي سوي هم دي. خو تر ملي اردو وړاندې په اول خط کې جنګیږي.
اوس موږ پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو نه موږ مخکې جګړه کوو او اول دښمن مرمۍ د یو پولیس پولیس د سرتیري په سینه سفل کېږي، وروسته د هغه نه حمایوي قوه د موږ په حقب کې وي. هغوی نو که موږ یې کله مات کړو موږ لاړو موږ ته د سب د معلبې نه خارج شو، نو بیا اردو د جګړې دپاره آمادګي نیسي یا جګړه ورسره کوي تر څو چې د موږ پولیسي دوی ته مرمۍ هم نه رسېږي او دوی موږ په داسې شکل حمایه کوي چې د موږ د جبهې شاته اوسېږي. پولیس په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې دي او زه د مقاومتو نه دا خواهش کوم چې پولیس تجهیز کړي، درستې تجهیز کړي او دغه وسلې ټولې چې د جګړې په میدان کې د یو اخبوري عسکر د حمایه دپاره لازمي دي باید ټولې موږ ته برابرې کړي.
ستر جنگ چې په تیرو یولسو میاشتو کې وسو پنځوس پولیس د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي وایي که د جنگ د لومړۍ کرښې ماموریت ملي اردو ته ورکول سي ډېر امکان لري چې امنیت پراخ سي. د افغان ځواکونو په منځ کې مو د امنیت ټینګښت ځینې طرحې او پروګرامونه وپېژندل. بل ځل به په هلمند کې د امنیت ټینګښت پر مسله د قومي مشرانو او دیني عالمانو پر رول وغږېږو. ډېر خلک فکر کوي چې قومي مشرانو په خاص ډول دیني عالمان څنګه چې ښایي هغسې نه دي توانېدلي خلکو ته ځان ورسوي او د عامه پوهاوي د لارې د اوسنیو روانو جنګونو په صفوفو کې د ورګډېدونکو ځوانانو په شمېر کې کموالی راولي.
په هلمند کې د جګړو په اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال تفصیلي راپور مو واورې. دا لړۍ دوام لري خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. په هلمند کې د ناامنیو او جګړو له امله هم ډیر خلک له خپلو سیمو بې ځایه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي چې په افغانستان کې له 2014 نه تر 2015 میلادي کال د کورنیو بې ځایه شوو خلکو شمېر 96% لوړ شوی دی. جزئیات د فرشته جرالزی په راپور کې.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 96% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لک افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
2015 میلادي
دی وایي په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لږ تر لږه 340,000 کسان بې ځایه شوو. البته دا 38,000 کورنۍ دي. که چېرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په شمېر کې 96% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړه چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80,000 کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي. په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه ارقام چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاري او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هېواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسېږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسېږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسېږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمېر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 8 لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د کمیټې په ژنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله دوه برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس بیا هم محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرانس پرانیستل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادي په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. په بغلان کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه ویجاړ شوي او د شمالي سالنګ لاره هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې ګمان کېږي خپل ښځه خواخي او د ترلور له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژلې وي. عراق وایي د هغې سیمې دوه درېیمه برخه یې بیرته نیولې چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د عراق په مرکز بغداد کې تیره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. روسیا وایي یو عسکر د سوریه په مرکزی ولایت حمس کې وروسته تر هغه سا ورکړه چې ډزې پرې وشوې. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی. او اوکراین وایي هغه ولس انځورونه یې موندلې دي چې تیر کال د ایټالیا له یو موزیم څخه غلا شوي وو.
له حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او سیمې اوبخې یو تخنیکي ستونزه وه. له حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې دا ځل په افغانستان او سیمه کې د دودیزو بازارونو موضوع څېړل شوې ده. دغه راز تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع هم لرو. لندن ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به نن په لندن کې وی او دی به په لندن کې له لویو بانکدارانو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي چارواکو تر د ډاډ سربیره د اروپا هیڅ یو لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه کوي. تفصیل دی اجمل انت رپورټ کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوي، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسېدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رويټرز خبري اژانس وای د جانکيري او نور امریکایي چارواکو د ډاټ سروي رحم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو لويري لدی هوا سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال لکبل 10 میلیارد ډالر جریمه شوودې جریمه پر اروپایي بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډاریږي چې ښایي د امریکا راتلونکي ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دې هیواد سره د نړیوالې سوداګرۍ په ځن کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نوموړي د روان کال د مارچ په میاشت کې وویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزې ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه ښه نه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار له هلمند لیکي له اشرف غنی نه مو غوښتنه ده چې د فساد یو زیات شمیر عاملینو ته سخته سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. عبدالولی نیکمل هم د هلمند له عبدالی څخه لیکي چې د افغانستان د بدبختۍ لوی عامل اداري فساد دی. رحمت الله خاکسار له کندهار لیکي زما په فکر ولسمشر د فساد په وړاندې سخته مبارزه کوي، خو وروسته یو ناامنه او دغه پروسه ټکنۍ کړې ده او فساد ته لاره هواره کړې ده. ګل هم له خوست څخه لیکي چې کیدای شي اداري فساد د افغانستان حکومت له منځه یوسي. لتاسو مننه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې له لارې مو موږ ته پیغامونه راستولي و. دا یوازې څو پیغامونه و، پیغامونه زیخت زیاتي موږ یې هم هرومرو درته په خپرونو کې خپرو. نور دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سنگ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پاره وي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړ شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سر انسانان، یعنی خود سر لکه خودرو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جوړي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعضی انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې هم هغوی همیش د سولې خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او هم ځان ته صلح غواړي هم نورو ته صلح غواړي، او همیش هغه موارد ترسره کوي چې د سولې نښه نښانې پکې وي.
ډیره مننه. یوه سوله څه ډول راتلی سي او د سولې د راوستلو لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تابیز یا توپیر د خلکو په منځ کې نیوي او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو دپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه ډارسي چې زه نن مارکیټ ته ځم زما د کان غلا شوی نه وي یا زه خپل کار د لاسه ورنه کړم. او همدارنګه آزادی باید ولري چې دوی هغه کړنه وړنه د ژوند لپاره چې ضروري دي چې وی کی البته د قانون په چوکاټ کې د په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې ته راکاږل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یوه انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بلې، په دې حق له باید وایم چې په درېیم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجی کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق نه د انسانانو په خاطر ده چې باید صلح، توسعه یا پراختیا او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی او ټول انسانان وکولی سي چې د دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. میرمن معروف، د سولې د چنګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 700 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښانه د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري. او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې به طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او هم د ځان حق وپیژنو هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کړو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقص هم وي او په تاوان دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کړي. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی. او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیښه کړی وو او په زمامداری کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارس نه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکړي او انعطاف پذیر وسي او د ځان نه لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسېږي، خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي او بل په خبره باندې وپوهېږي او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډېر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي لکه دوکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی تراجی کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح آمیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډارېږي، یا په خپل مال باندې ډارېږي، او یا هم مسئولیت نه لري، نه شغلي مسئولیت دلته شته دي، نه تجارتي مسئولیت دلته شته دي، هیڅ مسئولیت نشته. مثلا تاسو پوهیږئ چې په کابل په دننه په ښار کې انتحاري راځي او دنې کیږي، فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته، د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د دې وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح آمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله هم باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې یوې داسې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادۍ رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. لا هم د هیواد په ګڼو لریو پرتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځانګړې ورځ دودیز بازار چې ځینې میله بولي جوړي او د ډیرو لرو پرتو سیمو سیدونکو پکې پیر او پلور کوي. موږ نن نه خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له ډېرې پخوارۍ څخه ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړیږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادیږي، خو د دایرېدلو یوازینی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سوه کاله وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د ښایست د رب النوې نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزي آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه به راتلل او دلته به دوی خپلې ډېرې اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به له ځانه سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به یې نمایش ته وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداري کوله. بیا به یې دلته دوی بعضې توکي واخیستل، راوړل به یې نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه په اتنس کې لګېدله، وخت په تېرېدو سره چې دغه تګ راتګ زیات شو نو آریایانو ته یې هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شوله. چې هغه مهم کمپاین چې د هغه میلو نه وو، هغه اوس فکر کوم ډېر کم شوی دی او دغه میلې یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه اوس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي پلوه اوس هم هغه شان غني پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې څو سوه کاله پخوا موږ ته د یونان او د بعضې نورو ځایونو څخه دلته را انتقال شوی دی.
نوموړی د دا ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجودې دي، بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګې شته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورې، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغې کې یا مثلا بازار ورته وایي یا جمعه بازار ورته وایي یا نور. او همداشان په هندوستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځانګړي ځایونه ورته جوړ کړي چې هغه پاخه ځایونه دي. هلته داسې کیږي چې مثلا یوه ورځ د کالیو د پاره سټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي هلته خپل کالی خریداري کوي. بله ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بله ورځ د خوراکي توکو د پاره، او همداشان هرې ورځ د پاره یو ځانګړی حد ټاکل شوی دی او خلک راځي او هماغه څه خریداري کوي چې کومه د همغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه دپاره جوړه شوې. د
نوموړي په خبره چې افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت دا دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او چیرونکی عزیز اتل چې د دودیزو میلو پر ارزښت او جوړښت چیرنه کړي، د میلو د ارزښت په اړه وایي:
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټه لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، دی بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي هلته، یو خدای چې دا ډیر په مناسبه بیه دوی هلته پلوري په خلکو باندې. او بل د ولسوالیو دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالیو کې وي. او په ولسوالیو کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو له ټولو نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی هملته په کومو سیمو کې اوسیږي، دغه توکي هلته ورځي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي، د لاهور ګټه دا هملته ورځي. دوی اخلي داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمو نه، حتی د مختلفو ولایاتو نه خلک راځي دلته. دا یوه ګټه د اقتصادي پلوه کې لري، بل اړخه له فرهنګي اړخه دوی ډېرې ګټې لري دغسې بازارونه. ځکه که له یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته د بل فرهنګ راکړه ورکړه له دغو نه خبریږي. هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګیږي، د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي او کله چې د بازار ورځ وي، په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا له یوې بلې زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي:
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم دودیزې میلې ترسره کیږي، هلته ځانګړي بازارونه جوړیږي، په ځنګړې توګه باندې هلته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمېر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړوي، هلته بیا ځانګړي بازارونه د هغه لپاره جوړیږي او هغه هلته بیا د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي. نو ډېری خلک هلته هغه بازار ته ورځي او دغه توکي ځینې خلک ګوري، ځینې خلک یې پلوري او پیري یې. نو ډېر یو عجیبه ښایسته ماحول یې، له یو اړخه د خلکو ترمنځ هغه مینه محبت هم په دغه بازارونو کې څرګندېږي چې دوی د یو بل سره څومره مینه محبت لري، له بل اړخه د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي. خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه، پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و. په بېلابېلو ځایونو کې به میلې جوړېدې، یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده. او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل، او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه و تر ډېره حده پورې، هغه خالصو موادو نه، مثلا د سونو د پوټکیو نه ځانګړي قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل، او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریو نه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل. نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ یې هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل، چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله، او ډېر مهم هم دی.
لا هغه مو پوښتل چې په خپله یې کله په داسې میلو کې ګډون کړی؟ هغه وویل
بالکل، ما په خپله دغسې میلو کې ګډون کړی دی. بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم، په بټیکوټ کې دغسې میلې جوړېږي وخت نا وخته. زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره، نږدې نه هم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغسې میلې شاهد وم. واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې. همداشان په بیسودو کې هم، د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړېږي، اوس کمرنګ دي کمزورې دي خو پخوا ډېر ول.
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هر اونۍ د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میله کې ورته بیلابیل سیزون اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي.
مسکین آباد نومیږي، دلته مونږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله ترسره کیږي ټوله ورځ وي، یعنی یوه جمعه بله جمعه میله نور وخت بیا نورې ورځې شي، مله شمې نه تر پنجشمې پورې بیا هیڅ ډېر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولی شي، یعنی هر وخت نه شي پیدا کولی. هلته میش خلک چې کوم دي، دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي، دلته میوې راوړي، مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي، دلته بدلی یا خرڅې په بدل کې بل څه اخلي. نور هر رقم سیزونه پیدا کیږي، مثلا چې قصابي ورځ وایي که نور څه وایي، یعنی هر څه فکر وکړي. لکه په ښار کې څنګه د اختر میله کیږي، دلته هر جمعه د غسیو میله کیږي، خو جمعې نه علاوه بیا نو که څوک یو څه ضرورت پیدا کوي، میلمه راځي هغه راځي، نو ډېر مشکله به یو څه پیدا شي.
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یوه ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي.
بیا هلته چې کوم میش خلک دي، هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي، بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي. دلته په ډېره ښه قیمت باید، یعنی پرزانه باید تقریبا اخیستل شي. ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي. مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي، هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا اسپسابې لپاره.
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي، دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي. د هلمند اوسیدونکي شګوفه ساقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپل پلار سره ډېره زیاته دودیزو بازارونو ته تللې چې ځانګړی خوند ترې اخیستی.
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به زموږ کورنۍ هلته موږ بیولو د دې لپاره چې موږ ساتیري وکړو، او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډېر ښه شان به وه، یعنی ګازونه به وه، داسې نور مسایل به وه، موږ به په هغو باندې ساتیري کوله، او هلته به کالي به هم خرڅېدل، او د هغه تر څنګ ښایسته ښایسته بوټان به هم خرڅېدل، یعنی هغه شان وه چې خپل هغه خلکو جوړوله. هلته بیا خرڅول بیا به موږ تلو، زموږ کورنۍ به د هغو کالو څخه موږ ته اخیستله، او هغو بوټان څه به موږ ته راته اخیستله، او د هغه تر څنګ بیا کله چې یعنی هلته داسې چرګان و نور شان هم خرڅېدلی، بیا به موږ هغه چرګان اخیستله، خو د کوچنوالي مینه وه نو موږ به هغه چرګان اخیستله، او خپل بېوله به مو هلته بیا به مو ساتله، او د هغه هګۍ به مو بیا اخیستلې خرڅولې بیا داسې نور.
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډېره برخه اخیستې، خو ځینې ستونزې هم لري.
خو اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي، او همدارنګه چې کله بیروبار سي، مثلا یو نفر غږ وکړي چې یا غل ده یا غلا وسول، نو هلته ډېر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډېره وي، خو نورې ښې دي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pi.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.